سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای وی په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مخ توړي. چارواکي وی د پکتیا ولایت د پولیسو په لوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي او په دغه حمله کې په مجموعي توګه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پرتګال په اورلګیدنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مخ توړي. محمد معصوم ستانکزی دا خبره د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړه او ویل د تحقیقاتو نتایج ته په تمه پاتې شي. په کابل کې د می په یو دیرشمه د یو ټانکر بم په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وشوه او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې حملې په اړه سناتورانو د معصوم ستانکزی په ځوابونو قناعت ونه کړ. مشرانو جرګې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله او په مظاهره چیانو د ډزو په برګون د ملي امنیت عمومي رئیس او ځینی نور لوړپوړي امنیتي چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته نن ورغوښتي وو. چارواکي وایي د پکتیا ولایت د پولیسو په یو لوی مرکز په حمله کې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی دی او مقاومت کوي. د پکتیا د سرحدي پولیسو د 303 سپینغار زون قومندان اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویل شپږ حمله کوونکي وژل شوي خو یو تن لا پاتې دی او د پولیسو د یاد مرکز یو اشپز برمته نیولې.
سلوالو دوا موټر ولای و چې اول غټ موټر و چې نظام کړول د زون څخه داخليږي د پیرزران د خاصه فیجنل کیږي درول کیږي او هغه تجار کوي.
په دې حمله کې چې سهار په شپږو بجو پیل شوې تر دې دمه د 15 پولیسو د وژل کېدو د 9 پولیسو او 9 ملکانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د ګردیز ښار روغتون چارواکي ویلي په دې حمله کې روغتون ته د پوځیانو په شمول ډېر ټپيان وړل شوي. وسلوال طالبانو د پولیسو د دې لوی مرکز په سر د حملې مسولیت په غاړه اخیسته. د پولیسو په دې لوی مرکز کې د پکتیا ولایت امنیه قومنداني د خاص پولیسو قطعه او د پولیسو ځون قومنداني پراته ده. د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې د کارنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې ریاست یو مقام ازادي راډیو ته وویل د کارنې وزارت د بهرنی سلاکار د کینیا ته بادی او نن سهار نږدې 8 بجې له درېمې کارتې سیمې وسلوالو تښتولی دی. دغه امنیتي مقام خبره پولیس د پیښې په سیمه کې دی او د قضیه جدي تعقیب کوي. د کارنې وزارت د ان ایچ ایل پی پروژې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي او ویل کیږي یاد بهرنی کس هم له همدې پروژې کار کاو. چاتر اوسه د دې سړي تختونی مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګرۍ دوه کارکونکو نادره کشوې دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی وویل دا دوه کسان د جلال آباد تورخم په لوی لار نادره کشوې دي او پولیسو یې د مندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د جلال آباد د کنسولګرۍ د دوه کارکونکو په نادره کېدو توند خبرګون خوله او له افغان حکومت غوښتي چې د دې قضیه عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې دا کارکونکي د جمعې پورز نادرکه شوې دي. د هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پرتګال صدر اعظم وایي دغه هیواد په مرکزي سیمو کې په ځنګلو کې اور لګیدلې او دا یو تراژیدي ده چې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. انټونیو کاستا نن په پلازمینه لیزبون کې د عامه خوندیتوب مرکز ته نږدې خبریالانو ته وویل لومړیتوب د هغو کسانو ژغورل دي چې لا هم په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لګو اکثره مخ دي. د پرتګال د کورنۍ چارو وزیر جورج ګومیز ویلي لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او لسګونه نور هم ټپیان دي. اخو د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن د پرتګال له خلکو سره خواخوږي وښوده. پاپوی زه د پرتګال له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا خلک دی وی خطرناک اور لګیدنې په نتیجه کې چې له پیدروګا ګراندی سیمه پیل شوی او لای هم لمبي نه دی قراره سخت زیانمن شوی دی. ډیر کسان پکې وژل شوی او ټپیان دي. راځي چې دغه خلکو لپاره دعا وکړو. د اور د لمبو د غلي کولو لپاره د ورژنې ادارې ول څه کارکونکي لپاره نو وخت او د شپې مهال په کار بوختي. اور پرون نو وخت د پیدروګو په سیمه کې لګرمې ورسته لګیدلې چې ډیر ژر نور خو او ته هم مخکړی او نګدي او لري په شاو خوښ پیتو ځایونو کې اور لګیدلې. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رای اچونه روانه ده، خو ویل کیږي د خلکو ګډون پکې کم ده. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې ستري بریا ته ورسیږي. وړاندوینې دي چې د ایمانویل ماکرون منځلاری جمهوریت په حرکت کې ګوند به د پارلمان 80% څوکۍ ترلاسه کړي. د فرانسې پارلمان 508 څوکۍ لري. د رای اچونې مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل شوي او تمه ده په ځینو ښارونو کې د ماښام تر شپږو او په ځینو نورو کې د ماښام تر اتو دوام وکړي. د کورونای چارو وزارت بیا ویلي ارقام ښیي چې تر غرمې پورې نږدې 80% خلکو چې د رایې په شرایطو برابر رایه ورکړي، هغه څه چې له 1990 کال راهیسې د انتخاباتو د دویم دور په ورځ د رایې اچونې تر ټولو ټیټ رقم ده. او د امریکا سمندري پوځیانو نن ویل د وو بیړۍ چلوونکو لټون وروسته له هغه پایته ورسید چې د ځینو مړی وموندل شول. دغه پوځي بیړیو چلوونکي بیړۍ د سېشنبې په ورځ د جاپان په سواحلو کې له یوې بارونکي بیړۍ سره لګېدلې. د امریکا سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي ژغورونکو ډلو نن سهار د بیړۍ ځینې ټوټې وموندلې او په اوبو کې د ډوبو شوو بیړۍ چلوونکي ځایونه هم تثبیت شوي. نه دي ویل شوي چې څو تنه مړي پیدا شوي دي. او د کرکټ له ډګره دا چې د پاکستان او هند کرکټ ملي ټیمونه نن په اتلانو شورا لیګ یا چمپیونز ټرافی کې سره مخ شوې دي. هند ټاس ګټلی او لوبه په بالینګ پیل کړې ده. د پاکستان یو لوبغاړی په نږدې 1.5 سل منډو کې آوټ شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اورېدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وای په کابل کې د ورستۍ موټر بمی چاودنې په چیړونو کې پرمختګ شوی دی.
دا یو قسمت پیشرفتای د قسمت صورت گرفته. 3 نفر په ارتباط از این قضیه دستگیر شدن.
په پکتیا کې د انتحاري حملو له ورستۍ حاله مو خبره وو.
غټ موټر وو چې نظام کړول د ځونکو داخلي د پیروان د فاصله پیژندل کې درول کې او هغه تجار وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د افغانستان د امنیتی ځواکونو لمنځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. یو شمیر افغان سوداګر وای د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز په پرانیست سره به د وخت له ضایع کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه هند ته انتقال کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په وروستي پړاو کې رایچونه پیل شوې ده او په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې اورېدلی شئ. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وی چې په کابل کې د وروستۍ موټر بمی چاودنې په څېړنو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی ستانکزی نن د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په همدې رابطه خبرې کولې او دای هم ویل چې د دغه موټر بم چاودنې په اړه څېړنې دوی او له افغان له بهرنیو ځواکونو سره په ګډه مخته وړي. زموږ همکار خان محمد سین دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټډیو کې د سین صاحب مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات شریک کړي له قدر منوریدونکو سره.
بله، پردې صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. دغه هم د ناامنیو په زیاتېدو په اړه د مشرانو جرګې نن د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استجواب کړی و. د سناتورانو عمده پوښتنې دا وي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په 209 قولي اردو د سردار محمد داود خان په روغتون د زنبق په سلور لارې کې د موټر بم چاودنه، بیا ورپسې مظاهرې او په مظاهرو کې سالم ایزدیار وژل کېدل او د دې جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله، دا هغه پوښتنه وي چې سناتورانو د ملي امنیت عمومي رئیس ته راجع کړی. معصوم ستانکزی وویل چې دغه وروستۍ حمله چې موټر بم حمله وه او زیات مالي او ځاني تاوانونه یې خلکو ته واړول، د دې نه تقریبا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا او جرمني سفارتونه خبر وو او امنیتي ارګانونو ته دا اطلاع ورکړې وه. معصوم ستانکزی دا هم وویل چې کچیر د افغانستان امنیتی ارګانونو په دې حصہ کې کمزور عمل کړي نو دغه سفارتونه خو په دې اړه خبر وو. معصوم ستانگزی په دې اړه وویل
تمام گروپ های تروریستی در افغانستان پایش دراز شده، از آسیای جنوبی گرفته تا آسیای میانه تا شرق میانه. سوالی اصلی در این قسمت مطرح شدن که این تانکر چطور آمده بود. فرض بکنیم ما امنیت ملی افغانستان ضعیف، استخبارات آمریکا هم همین اطلاعات ما برشان داده بودیم، اونا هم برای ما داده بود. استخبارات جرمنی، استخباراتی که در از کشورهای مختلفی که در اینجا سفارت ها دارن به اونا هم داده بودن. تمام حملاتی که انجام داده میشه، پلان گذاری از این طرح از و به حساب حمایت از در کشور همسایه صورت میگیره.
دته هم ویل چې د افغانستان امنیتی او کشفی ارګانونه په دې سره کې یعنی فعال دي، تر خپل وسه پورې کوشش کوي او تقریبا تر اوسه 245 هغه کسان نیولې چې بهرنی اتباع دي او په تروریستي حملو کې لاس درلود.
سین صاحب، د ښاغلی ستانگزی ځوابونو د وکیلانو یا سناتورانو قناعت ترلاسه کړ؟
پر دې سه په دې سه کې د سناتورانو قناعت حاصل نشو او تاکید وکړ چې کشفی و امنیتی ارګانونه دي د امنیت پر اوستلو کې لا هڅه وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، خان محمد سین و چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی د هغو څرګندونو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې نن یې د مشرانو جرګې په غونډه کې کړی دي. به هم پام دې موضوع کې تمکیګو د کابل د ورسته خونړی بریټ په تور د خغلی ستانگزی په خبره درې کسان نیول شوې دي چې دغه ډلې به دغه کسان به د تروریستي د دچې څوک دغه حمله تر شا لاس لري په افشا کېدو کې ډیر ګټور تمام شي. واصل وسال د پوزي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د ډول بریدونو کې کومې ډلې تر ډې لاس لرلی شي او دغه د درې کسان نیول کېدل به د پیښې اصلي جرړو ته رسیدو کې څه مرسته وکړي.
او پاسوټ عربي غچ راځي هغه د پلان او نقشې لمخې دا برابرۍ دي کار پیږي او اهداف لري مخې لري نو دغه درې کسان نیول دا په دې معنی باندې دا د دې پیښې لپاره په حساب یا د راتلونکو پیښو د مخنیوي په خاطر باندې دا یو نیک پال پدې دی چې یو خو به هغه شبکه چې په داخل د نظام کې پراته ده او په نظام په منځ کې د نظام په دفاع کې یا د نظام په تخریب کې کار کوي د هغې او د افشا کولو لپاره یوه ډېره لویه پیسه به بېلګه ورکوي. او دویمه هغه شبکې چې دا کارونه کوي هغه د خط نه بیرون دي، د هغې او ادرس معلومېږي او د څلورم د دیو او د دیو حکومتان کې چې دا داخل او خارج کې دي دا ارتباط یې افشا کېږي.
سلطانی صاحب، کړه ته وایاس د یو پوځي چارو د کارپو په توګه باندې تاسو دومره باور او دومره ظرفیت په افغان امنیتي ځواکونو کې وینئ چې د دغه عمر لوی پیښې درمنځ کېدو وروسته عملینو نسی؟
نو که هم دا جګړه د افغان ملي ځواکونو د طاقت او توان او تشکیل له ډیره اوچته ده، ځکه دا د سیمې استخباراتي جګړه ده، یو نه اعلان شوی جنگ ده، ایران پکې داخل دی، روسیه داخله ده، پاکستان خو کملي په ده په عملی شکل باندې د سیمې نور استخبارات د هندستان او د بنګال پورې د اروپایي هیوادونو د ټول استخبارات دلته کار کوي. زمونږ د هیواد امنیتي ارګانونه د وړتیا نه برخوردار ارګانونه دي، ولې متاسفانه چې امکانات مالی کم دي کار پرې ډېر دی، نو هغه مسله تر اخره نشي تعقیبولی چې مخنیوی یې وکړي په نسبت کې خنثی کړي.
اکثره وخت یو نیوکه داوی چې دغه سه کسان چې افغانان وژني چودنه کوي یا هم ځانور گی نیول کیږي خو غوی ته سزا نه ورکول کیږي. دا ځل هم درې کسان نیول شوی دي. په دې برخه کې ستاسو غوښتنه ساده چې باید څه وشي دغه خلکو سره؟
نو نظام هم دې باندې تباہ برباد دی. نظام کې که دغه جرأت او دغه واسطه پیدا شي او قاتل او مجرم په جزا ورسوي به دا ستونزه نه ایجادېږي.
بلې، قدم نوریدونکو، واصل وسالو چې له پوزي کارپو سره د کابل د ورستۍ حمله په تړاو خبرې کولې. اوس هم ورزو یوې بلې امنیتي موضوع ته. لکه څنګه چې خبرې استې نن سهار په پکتیا ولایت کې د پولیسو په لوی مرکز کې انتحاري حمله شوې دي او د روسي رپورټونو پر اساس یو انتحاري حمله کوونکی اوس هم ژوندی دی او د امنیه د کابل د پکتیا د امنیه قومندانې یو اشپز برمته کړی دی. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به وروستی حال درته درکړو، په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. تپان صاحب، په قسمه کا غږ اوري، سلامونه، مهرباني وکړئ د پکتیا د دغه پیښې په اړه وروستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردي صاحب، لکه څنګه ستاسو معلومات ورکړل او اوریدونکو د خبرونو په جریانات کې د ټول ورځ د معلومات واخیستل د پیښې په اړه، او وروستي معلومات دا دي چې څلور دقیقې وړاندې د پکتیا امنیت قومندان مل پاسوال توریالی عبدالیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پیښه کابو کړه. هغه یو کس چې داخل د قومندانۍ کې د پیښې په جریان کې پاتې شوی وو او دوه شپږان برمته نیولي وو، دوه شپږان یې ژوندي ترې راوباسل او دی په هغه ځای کې وواژه. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدالیانی وروستي جزئیات داسې ورکړل چې په دغه پیښه کې 15 تنه پولیس یا نظامي ځواکونه وژل شوي، اوه تنه نه تنه ټپیان دي، نه تنه ملکیان ټپیان دي، چې په نه تنو کې څلور ختی وو هغه خپل کورونو ته روغتون رخصت کړي دي او پاتې په روغتون کې د تداوی لپاره ساتل شوي دي. دوی وویل چې د نظامي ځواکونو کوم ټپیان او زخمیان سی وو دا د 203 تندر پولي اردو قومندانۍ نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او د تداوی نه وروسته به هغه هم خپل کورونو ته ولېږل شي. بلې فردي صاحب،
یعنی د ټپیانو وضعیت بهتر ده؟
د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدالیانی په کول چې دوی ویلې چې پیښه دوی کابو کړې ده. په هغه اول سهار کې چې ځانمرګي بریدګر وو، تنه ځانمرګي بریدګر وو، چې درې په اول سهار کې یو ځای وژل شوي وو، دوی نور وژل شوي وو، یو یې وروسته په 12:30 بجې ووژل شو او یو یې تقریبا 15 دقیقې شخوا دقیقې وړاندې د پولیسو
لخوا په ډزو وژل. بلې، ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې په دغه ولایت کې نن سهار چې انتحاري حمله شوې، په دې اړه تاسو سره جزئیات شریکول. بیا هم په وی بلې امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. د دې جرګې د داخلي امنیت د کمیسون غړي نواب منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه په ټپه ودروي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مغرضو افرادو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حمله د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي نواب منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دښمنانو مغرضي کړي په دې هڅه کې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان وسلوال پوځ د روزلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
دغه حرکتونه د افغانستان نظامی مسائلو کې څنګه بولم کله مدد شي د افغانستان وسلوال ځواکونو رهبری د ټکټه د وجود کې په زمونږ دښمنان زمونږ د خاورو دښمنان باندې په آرام نه پاتې کیږي او دوی کوشش کوي چې د نړیوالو ځواکونو د روزل پروسه پر ټپه ودروي. خو دې هدف هم دغه دی چې
خغلی منګل وایي بهرنۍ کړۍ په دې ډول حرکتونو سره غواړي چې په افغان وسلوال پوز د نړیوالو اعتبار کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د شنبه په ورځ د بلخ په دادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلوردو یو سرتیری په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې د امریکا د پوځ یو ویان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او اوه امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیرسنیو ته په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې دوی ته وفادار یو افغان سرتیری پر بهرنیو قواو برید کړی، څلور امریکایانې وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. همدارنګه د یو شمېر راپورونو له مخې لا د پیښې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د افغانستان د کومانډو ځواکونو یو تن سرتیری د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې درې تنه بهرني سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې د افغان وسلوال پوز په لیکو کې د کلکو کشفي او استخباراتي تدابیرو له امله د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو بریدونه صفر ته ښکته شوي وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړې او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف تدابیر جدي شوي دي.
په دې اخرو کې دا دوه پیښې وشوې، موږ هم په دې پیښو باندې خواشین یو، خو هغه څه تدابیر چې لازم دي هغه وسوال پوځ د هغې لپاره تدابیر هم نیولي دي او په نورو اضافي تدابیرو باندې هم بوخت دی چې وکولی شي چې د داسې پیښو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري ارز بیا د یادو پیښو لامل په پوځي قطعاتو کې د نظم نشتون او د ظرفیتونو ټیټوالی ښیي. ښاغلی ارز وایي که په وسلوالو ځواکونو کې کشفي او استخباراتي ځواکونه خپلې چارې په سمه توګه مخته یوسي او په امنیتي ارګانونو او وسلوال پوځ کې د ځواکونو د ګمارنې بهیر ته سمه پاملرنه وشي، نو تر ډېره به د یادو پیښو له مخنیوي سره مرسته شوې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز په پرانیست سره به د وخت له ضایع کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز په رسمي ډول پرانیستل شي. نورحال د رحمت الله افغان په راپور کې
یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه سي. د دغو سوداګرو له ډلې رحمالدین حجي هغه د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کېده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي، دا ټول ستونزې لرې کېږي. تجارتي اموال، خصوصا تازه میوه، وچه میوه، دا په ډیر ژر ډول سره په هندوستان مارکیټ ته داخلیږي او په هندوستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅېږي او هلته ښه مارکیټ ځان ته پیدا کولی شي.
ټاکل شوی وه چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایی دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې دغه سوداګري باید تشریفاتي نه وي او دغه شان په سیمه کې د سیاسي سیالیو ښکار نه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل هند له افغانستان سره ټینګې اړیکې لري او ډاډ ورکوي چې دغه سوداګري به دوامداره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په لومړي سر کې به هر اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې 80 ټنه سوداګریز مالونه هوایي کارګو هند ته او برعکس له هند افغانستان ته انتقال سي. د دغه خونې ویان سیم الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مسؤلیت په اړه وویل
دغه هوایي دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو. د میډ ان افغانستان یا د افغانستان تخت د افغان نوم به په نورو هیوادونو کې نورم پیاوړی کیږي. په کل کې زموږ د بڼوالو، بزګرانو او سوداګرو لپاره
په کابل کې د هند سفیر دوه ورځې وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. افغانستان دا مهال له هندوستان سره شاوخوا 1500 میلیونه ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یاد دهلیز په پرانستلو سره به دغه سوداګریزه راکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د پارلماني انتخاباتو په روسی پړاو کې راي چونه پیل شوې ده. تمه کیږي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند به د پارلمان پولیسي جرګه کې زیاتې څوکۍ وګټي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سالم محمد صالح راپور لري.
دلته د پاریس په یو څنډه کې خلک د رایو مرکزونو ته ځي او د خپل خوښې کاندید ته خپل رای ورکوي. نظر پښتنې شي چې رای ورکوونکي به د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ګوند کاندیدانو ته زیاتې رای ورکړي. د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو اول پړاو تیر یک شنبه ترسره سو. دغه انتخابات په هرو 15 کلونو کې کیږي. دا د فرانسې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو دویم پړاو دی او په داسې حال کې ترسره کیږي چې 9 کلن ماکرون تیره میاشت د ولسمشرۍ په ټاکنو کې افراطي شیار خیسیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. د جول په نامه د پاریس اوسیدونکي د چین مرکزی ټلویزیون ته وویل
زما لپاره د رایه ورکولو اساسي معیار دا دی چې د کاندید ایدیالوژي زما له ذوق سره برابره وي. دویم معیار رښتینولي ده. رښتینولي یعنې دا چې د پارلمان غړی په خپله لمن کوم داغ ونه لري. په دې صورت کې کولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي.
تمه کیږي چې د ولسمشر ګوند به د پارلمان په ولسي جرګه کې د انتخاباتو په نتیجه کې له 470 څخه تر 570 څوکۍ وګټي. د رای ورکولو مرکزونه چې پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل سوي د مازیګر تر 6 بجو به پرانستي وي. خو په پاریس او نورو سترو ښارونو کې شایي دغه وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سي. تمه کیږي د فرانسې د ولسي جرګې د ټاکنو دویم پړاو کې محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکي په دویم کتار کې راسي چې یوازې به له 90 څخه تر 95 څوکۍ وګټي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر فرانسوا اولند سوسیالیست ګوند به شایي تر 15 ډیر سیټونه ونګټي.
بله قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې استې د افغانستان د پاکستان او هند ترمنس په بخښنه سره د دوی د ملي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنس همدا محل لوبه روانه ده. د دغه لوبې حال زموږ همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دی او دغه لوبه یې څارلې ده. وصال صاحب مهرباني وکړه، لوبه چیرته ورسېده او څه شوي تر اوسه پکې؟
ډیره مننه پردیس. بالکل، دوه عنانوي رقیبان یا هم د تاریخ په لحاظ که کرکټ ته وګورو نو د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د هند او پاکستان ترمنځ همیشه سیالۍ ډېرې سرسخته وي او ډېر زیات مینوال هم لري. نو تر دې مهاله پورې لوبه شوې ده. د 3 اورونو هندوستان ټاس ګټلې ده او لومړی د بالینګ پریکړه کړې ده. پاکستاني لوبډلې یو ډېر ښه آغاز کړی دی، 200 منډې جوړې کړې دي، 1 وکټې په زیان سره په 3 اورونو کې. فخر زمان د مردان ځوان چې د مردان څخه دی د پاکستان د خیبر پختونخوا، د 114 منډې په 115 بالونو باندې جوړې کړې دي. اظهر علي هم ډېر ښه لوبې، دغه هم 50 منډې جوړې کړې. اوس نو بابر اعظم او فخر زمان ترمنځ د 2 منډو ملګرتیا شوې.
بلې وصال صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه یعنی احمیت په څه کې ده چې نه یوازې چې په دغه دواړو هیوادونو کې بلکې تقریبا په ټوله نړۍ کې مینوال لري، څه احمیت لري د دوه ټیمونو ترمنځ لوبه؟
بالکل پردیس صاحب، لکه څرنګه چې هند او پاکستان سره دوه ګاونډي هیوادونه دي، په سیاسي لحاظ هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ رقابتونه موجود دي. نو کرکټ کې هم دغه دواړه هیوادونه تر بل هر بل هیواد یا دوو هیوادونو ستر رقیبان ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله هم د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د کرکټ لوبه وي ډېر زیات نندارچیان ورته په تمه وي، په انتظار وي، ځکه دا هم یو ډول جګړه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې چې هر هیواد کوشش کوي چې بریا خپله کړي، خپل ولس ته خوښي راوړي. اخواته په ټولنیزو رسنیو کې هم د دواړو هیوادونو د کرکټ پوهانو ترمنځ د وګړو ترمنځ آتا د نظر تبادله کیږي
چې په افغانستان کې یعنی دلته هم د دواړو لوبډلو مینوال شته دي. ټولنیزو رسنیو تاسو تعقیب کړی دي، څه وایي د کومې لوبډلې مینوال ډیر دي؟ ډیر لاند کراتو.
بالکل، هند او پاکستان دواړو مینوال لري، خو تر ډیره حده پورې په ټولنیزو میډیا کې د هند په ملاتړ باندې پوسټونه کیږي او د هند په ملاتړ خبرې تر ډیره زیاتې کیږي او ډیره مینوال هم په دې انتظار دي چې هند بریا ته ورسیږي. خو وبا کتل شي چې کومه لوبډله بریا ته رسیږي. پاکستان په خپل ځوانو لوبغاړو باندې ډیر باور کوي، فخر زمان باندې، یو شمیر نور لوبغاړو باندې چې دوی سره ځوانان دي، ماد وسیم او نور. خو هندي لوبډله بیا په خپل تجربه باندې اکتفا کوي او په خپل خ بیټینګ باندې.
بله، ډیر زیات مننه واصل وصال، چې د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ کوم لوبه چې روانه ده د دې پاړې له تاسو سره ورسې حال شریک. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو غغونه اورو چې د افغانستان او هند ترمنز د هوایی دهلیز چې جوړ شوی په دې رابطه باندې خبرې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم رحیم زرمتای تخلص کوم. د هند او د افغانستان لاول نه هم دوستی و ولا دا کچیر د امکانات ترانسپورت هوایی کې خو هغه د زمینی ترانسپورت د ملل متحد مو قانونا حق لري چې پاکستان باندې باید چې مو ترانزیت لري او بل خارجي تجارت چې خصوصا د هندي تجارت هغه د طرف هم چې د افغانستان میوه د افغانستان صادرات تر ټولو نه کیفیت لوړ ده. لکه خربوزه چې اوس په هند کې خربوزه چې فراخلی یو کیلو چرګان هغه چې اخلي په ډیره هغه باندې د هغه ورته کوي. هندي تجارانو سره دولت هغه وکړي چې هندي خارجي تجارانو هغه جلب توجه دې خواته شي چې هغه لارې په خپله تجارت ورته پیدا کولی شي یا هوایي یا زمینی هغه شي.
بلای قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. صفی الله ستانګزای لند خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت امنیه قومندان وای د پولیسو په یو لوی مرکز حمله څو دقیقې مخکې د یو ورستي حمله کوونکي په وژل کېدو پای ته رسیدلی. د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی ازادي رډیو ته ویل حمله کې 15 پولیس وژل شوي او د ملکیانو په شمول 14 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو په دې لوی مرکز کې چې امنیه قومندانی د پولیسو سرحدي زون ودانې او د خاصو پولیسو قطعه پرته و نن سهار رئیس و حمله کوونکو حمله وکړه. د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې د کرنې وزارت یو بهرنی سلاکار چې د کینیا تباو نن د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې تحقیقات په ګډه له بهرنیو ځواکونو سره مخ ته وړي. محمد معصوم ستانکزي دا خبره د مشرانو جرګې په استماعیه غونډه کې وکړه او ویې ویل چې د تحقیقاتو نتایجو ته په تمه پاتې شي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګرۍ دوه کارکوونکي نادرکه شوي دي او پولیس د موندلو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په مرکزي سیمو کې د ځنګلونو اور شاوخوا 60 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا اور د پیدروګا ګراندې له سیمې پرون پیل شوی او تر ننه 60 نورو ځایونو ته رسیدلی دی. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور راچونه روانه ده. خو ویل کېږي د خلکو ګډون پکې کم دی. تمه ده د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند په دې انتخاباتو کې سترې بریا ته ورسیږي. او د کرکټ له ډګره ده چې د پاکستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو نن د چمپیونز ټرافي په پای لوبه کې لوبه روانه کړې ده. پاکستان تر دې دمه په څلور دېرش اورونو کې 203 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. په داسې حال کې چې لومړی اوپنر بیټسمین فخر زمانی څه باندې 100 نمرې وکړلې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسندي سره د نړیوالو سیالیو د ترسره کیدو وروسته کابل ته راستنه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله ویسندي په دغه سفر کې درې شل اوریزي او درې ورځنۍ سیالۍ وکړې چې د شل اوریزو جام کوربه هیواد خپل کړ. خو په یو ورځنۍ سیالۍ کې دواړه لوري مساوي شول. د درې ورځنۍ سیالیو درېمه او وروستۍ لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته ورسېده. خو په لومړۍ لوبه کې افغانستان او په دویمه کې ویسندي بریا خپل کړه. دغه سیالۍ د 2018 میلادي کال د جون په دریمه پایل او د جون په 14 نیټه پای ته ورسیده. د غور د فورسال د رمضان کپ سیالۍ اتلولي اتحاد لوبډلې خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفین آزادی رادیو ته ویل چې دغه راسته دغه سیالۍ په پایلوبه کې استقلال دوهم، آریان سکلیټ دریم او طوفان لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. د غور د فوټبال فدراسیون د فورسال د رمضان کپ سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ 20 ورځې مخکې پیل شوې وې چې د اتحاد لوبډلې په اتلولي سره تیر شپه پای ته ورسیدې. د کنفدراسیونونو جام په لومړۍ لوبه کې د روسي د فوټبال ملي ټیم نیوزیلند ته 2-0 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د کابل پر وخت 9:30 بجې د نیوزیلند په کوربتوب تر سره شوه. په دغه جام کې د روسي، آسترالیا، پرتګال، برازیل او جرمني د فوټبال ملي ټیمونه لوبه کوي. برازیل څلور ځله دغه جام اتلولي خپل کړې ده. د سپورتي خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو او نورو ګڼو مطالبو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې د یو بوسیدونکو سردار ولی ستونزه راخسته ده. د وای د مچلغو سړک د پکتیا ل مرکز څخه لګ واټن لري خو پوخ سړک نه دی ورتیر شوی. د وای دغه سړک نشټوالی د سیمې په زرګونو خلک له ستونزو سره مخ کړی دی. د پکتیا ولایت سیمیز چارواکي وای چې د مچلغو د سړک جوړول د دوی په لومړی توبونه کې دی. لومړی به د سردار ولی او ورپسې به د پکتیا ولایت د چارواکو سرګندونه واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستانم سده د کوم ځانه د ټلیفون کړي.
زمانم سردار ولی د پکتیا ولای د احمد ابو سوالی د مشرقو د سیمه څخه می زم ولای.
ستاسو خواسته غوښتنه سده؟
زمو خواسته خدای بچی د مشرقو د سیمه سرک واده را کول شوی دی چې د سرک به جوړیږي او هیڅ نتیجه تر اوسه پورې نه دا ورکړي.
د سرک چې ستاسو د ولسوالی نه ستاسو ولسوالی کومه ده؟
زمون ګل سوالی دی احمد ابو سوالی دا چې د مرکز ګردی څخه 8 کیلومتر فاصله لري. او د مچلغو سیمه او د احمد ابو سوالی سیمه تقریبا 10 کیلومتر فاصله لري چې دا سرک د انشبدیات یو جغلاندازی شو او تر اوسه پورې کوخ نه شو.
کوم کال کې جغلاندازی شو؟
درې یا څلور کاله مخکې پخا شوی.
دا غي نورسته بیا سوق نه دی راغلی د وزارت فائدامې یا د انکشاف دهاد سوق نه دی راغلی د سرک نه دی لیدلې.
څو وړي وخت تر شیوره سروي وشو دوی ویل چې موږ دا پخاو او بیا خبرم دا سر چې پاتې شو له تر اوسه پرې ست نتیجه نه دا ورکړي.
نو مچلغوته د احمد آباد دی
احمد آباد
ولسوالۍ نه مچلغو پورې دغه سرک چې دی خامه دی. ها
احمد
دا مچلغو خو به یو دشته صرف یو د برېښنا یو بند به پکې کورونه کلی خو به پکې نه کنه.
نه محترم د مشلغو په سیمه کې زیات شمېر کورونه دي که مبالغه نه شي تر 2000 پورې کورونه دي. همداسې د غړک په سیمه کې ده او یخوا د برګویو سیمه دا لار همداسې اوښتې ده ځاځیاریب ته او غزرې طرف ته اوښتې ده. ښه لار ده ځکه چې زموږ مشلغو په سیمه کې زیات باغونه دي او زراعتي ځمکې دي. زموږ حاصلات همیشه داسې پاتې کېږي او زموږ خلک زیات مشکلاتو سره مخامخ
د مچلغونه حاصلات راځي ګردیز ته او نورو سیمو ته راځي.
نور سیمو ته راځي خو حاصلات په وخت سره نه رسېږي ځکه چې لار هم خرابه ده او اکثره مریضان چې زموږ یې په لار باندې راځي په ژمي کې د واورو له وجې یا مړه شي یا د زیات مشکلاتو سره مخامخ.
تاسې غواړئ چې دغه سرک ژر تر ژره پوخ شي تاسې ته؟ څومره خلک په تکلیف کې دي د دې درکه؟
تقریبا 2000 کورنۍ دي. نو د هرې کورنۍ چې 5 حساب کې نو زیات شمېر خلک راځي.
دغه مچلغو په سیمه کې کلینیک یا مکتب داسې شیان شته؟
مچلغو په سیمه کې درې څلور فعالې لیسې دي او د جنوبي ښوونځی د متوسطه ده کلینیک شته.
ستاسې مطلب دا دی چې دا سرک جوړ شي نو تجارت به هم لږ اسانه شي او تګ راتګ به ورته اسان شي؟
د زراعتي مالونه به زموږ په خپل وخت سره راغته رسېږي او مریضان به په وخت سره رسېږي. حتی زموږ اکثره مامورین دي چې تګ او راتګ نشي کولی د هغه په وجه محصلین دي او شاګردان دي په ګردیز په مرکز کې اتاقونه نیولي دي او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ.
نو که دا سرک پوخ شي بیا دا محصلین او مامورین کولی شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي؟
کولی شي. دوی خپلو کورونو ځکه چې مرکز ګردیز نه تر مجرغو پورې 8 کیلومتره فاصله ده. تر احمد ابا پورې سرک پوخ شوی دی خو یو خواته سرک خام ده او دا مشکلات اکثره به دغه سیمه حل شي.
ښه، ستاسو ستونزه به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو.
مهرباني.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والی لوایاند خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړه. حسرت صاحب د پکتیا ولایت د مچلغو د سیمې نه زمونږ استاد یو هیوادوال ټلیفون کړی چې د مچلغو سرک د مرکز نه لږه فاصله لري، لیکن کلونه کلونه وشو چې دغه سرک تر اوسه پوخ شوی نه دی. ستاسې نظر مې غوښتو
صاحب. دا چې حکومت د خلکو اړتیا او بودیجې امکانات او لومړیتوبونه ته په کتو سره کار کوي، نو بد وختانه د امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د مچلغو په بند باندې د کار د پیلېدو له امله دغه سرک پاتې دی. موږ د ولایتي ادارې په نمایندګۍ باندې پخواني والي ترمیوي صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی تقریبا دوه نیمې میاشتې وړاندې د ټولګټو چارو د وزارت رهبرۍ سره وکتل او په دغه مورد کښې مو ورسره خبرې کړې وې. وی وعده کړې وه چې د مچلغو د سرک په شمول باندې د پکتیا د یو شمېر نورو سرکونو د د ځینو هغو سرکونو چې په کار پرې روان دی د کارونو د بررسي په اورجابۍ په موخه به یو هیات ټاکي چې لا تر دې دمه دوی خپله دغه ژمنه نه ده ترسره کړې. نو انشاءالله د راتلونکي والي صاحب په وخت کښې به دغه سرک زموږ یو په لومړیتوبونو کښې وي چې باید بودیجه کښې ونیول شي، په پلان کښې را شي او کار پرې پایل شي.
حسرت صاحب دا وایي چې د مچلغو د برېښنا بند که جوړېږي یا نه جوړېږي، یا به بودیجې ته ضرورت لري، یا به کومه کمپنۍ تر اوسه نه یې حاضر شوي چې د دې کار شروع کړي. دوی وایي چې په دغه سیمه کې ډېر کلي اوسېږي او نفوذ هم ډېر دی، محصلین هم شته پکې، مامورین هم شته، هره ورځ دوی چې مرکز ته راځي نو ډېر په تکلیف دي. څه اقدامات نه دي شوي په دې حیسه کښې؟ د ولایتي ادارې د خپل
مسؤلیت له مخې دومره کړي چې د په مرکز کابل کښې لاړوند ده چارواکو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. موږ لومړیتوبونو ته په کتو سره کار کوو. انشاءالله په راتلونکي کښې به له وزارت سره د دغه سرک په اړه بیا هم خبرې اترې وشي تر څو هغوی خپل لازم اقدامات وکړي. ابتدایي کارونه هم یو څه اندازه د دغه سرک چې ترسره شوي وو د وسلوالو مخالفینو له خوا نه ځینې پلچکونه او پلونه په دغه لاره باندې د بارودو د بخونو په واسطه لوزول شوي دي او تخریب شوي دي. نو د سیمو د خلکو نه هم د موږ یو هیله دا ده چې له ځایي امنیتي مسؤلینو سره همکاره واوسي او د ځایي مسؤلینو ته هم امنیتي مسؤلینو ته که ملکي برخه کښې دي هغوی ته هدایت شوی چې په دې مورد کښې جدي پاملرنه وکړي. خو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې له پامه د دوی غوښتنې نه دي غورځول شوي. موږ به انشاءالله د دوی د خپل مسؤلیت له مخې خپله منډه ترړه په دې برخه کښې کوو.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د پکتیا ولایت د مچلغو د کلي اوسېدونکي د احمد آبا ولسوالۍ او مچلغو ترمنځ د پوخ سړک چې فاصله هم شاوخوا لس کیلومتره ده غوښتنه کوي، او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د دغه سړک پخولو ته پلانونه په پام کې دي.
د انصاف په لټه کې
دا وه د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د څو تنو اوریدونکو داسې پیغامونه رارسېدلي چې وایي ځینې کسان یې موندلې دي. نشانې او د ټیلیفون شمیرې سته. که تاسو خپل ورک عزیز لټوئ نو دا پروګرام راسره واورئ، کیدای سي ستاسو ورک په دې خپرونې کې پیدا سي. لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکي راستولی خو ځای یې نه ده ښودلی، لته به یې واورو.
السلام علیکم، زه دولت نمیرم. ما سره یو سړی ده دادګل په نامه ده، شپږ اووه کاله کېږي ځان چاته نه ښیي. که د هر چا وي په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم. زم عبدالمتین زابل زخمالی که نوالی ده یو خود اداد نامه ده سی ده شا محمد زوی ده باز محمد ورور ده قریه ده ده بدخشان ده قریه یواز بدخشان خود لنبر مدادی که براویا اته دره نه دره دوا و پنده که بیا چوک داغا لری طلب لری در زابل فولایت که در امکی تطلیلی که داغا نمبر رو دیگه داشت میر زنگوی و السلام
مالی سلام علیکم زبرادگل در نگرحار ولایت در خوگیر ولسواره در وزیر مغاییگم دلتا و رو رایو دی گل محمد خونامه سلیر زن درزگان ولایت در ترنکوت ولسواره بولی پلار اختر محمد نمیگی دلتا و زوادم کری کری و پینزویش پنځه پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی وروره او ځان دې روزګار ولایت بولي بېخي پته نه لګېږي نه څوک سره پیدا کېږي که چېرې څه پوره معلومات وکړشماره زما سره اړیکه ونیسي. سلام علیکم. بلې ګل محمد والا د اختر محمد دوه زامنې دي یو سمې ولانه مېږي ګل مطې ولانه مېږي د ستانو دین په نامه وړکې د هغه خور یې کړی ډېر یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل شي.
برات کول ورور تاسو په خپل پیغام کې خپل شمیره نه دی ویلې، لکه مشمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زبې ویم 0 و 100 اتاویا نه څلوېشت نه اتیا یو سلو نه ویشت. یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وای د فاطمې په نوم یوه نجلۍ موندلې ده له دبې وورو
یوه نن جلۍ چې اتلس کاله عمر لري د فاطمې په نامه باندې خپل نوم ښیي اصلي تکلیف لري نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 و 5 4 8 1 0 5 3 یو دا نمبر یو ځل بیا وایم 0 و 5 3 0 8 1 0 5 3. السلام علیکم. زه دولت تکندار ده څخه خبرې کوم. زه د کرزی دریم کال و چې د کور کوچنی راوتلی وم. زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټول ورک شي ځکه چې جنګ و جګړې بغاوڅه کې نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاکاګان ورونه ټوله پیدا کړم. زما څخه ټوله کور ورک دی. نو زما د تلیفون شمیره ده 0 و 1 1 0 5 5 2 1 1. تا زما تلیفون شمیره چې هر څوک معلومات کړي زما سره دې اړیکې ونیسي د خدای په مان د ازادۍ راډیو څخه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو که تاسو هم خپل کومورک عزیز لټوي د ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ وهي چې وسرته اعلان شوی وسم تاسو هغه پیغامونه خبرووي چې تاسو خپل دوستان پکښ لټوي. په ترتیب سره به خبر کوم. لمړی د محمد یوسف په نوم دی و دوست پیغام ورو چې په خپل اورک پسې ګرځي.
محمد یوسف کرما زو اسم محمد نن غو اسمي یي تقریبا نتلسم د سوال ما تاسو مې مننه کینو درکا رو سوال نه لرو یله کو چې تاسو د په اړه معلومات لري په دغه شمیره د زنګ وهي 0 و 4 0 3 0 3. مننه.
سلام علیکم. زه کریم د خوست ولایت نه د تنې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د پلار ترزی ته تقریبا 50 کاله کېږي چې د درکه شوی دی. که چاته معلومات په دې شمیره د زنګ 0 و 1 0 3 2 9 50-01 و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمان نم نعمت الله ده دانگام ده ولسواری نمی نکا نیوری ده زمان ورور ده نمی واشق الله ده او ده دانگام سیدون که ده تقریبا ده دونیم دره کاله کی چه زمان نابی ده کشوه ده او ده پلا نمی چه ده محمد عشم ده کچا تا معلوماتی ما سرا پا ده لمبر بانی را ده و ساتیزه تخفل شماره ویم سپر آویا سلو دیش ویش برید دو سواس اتا دیر شیو پیرا بیا تکرارو سی پر اپتاد سی و چار بیستو اپ دو سد سی واش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. ما در کندهار ولایت تا زنگر ولی دی ما یو در خاله وینی کنی میرزی در سلوار کال که شاو خواهد پر فراوات چی وقت سوی دی که هر چه تا معلومات سی پر داغش مارا جی زنگر ووی سپر رویا این سپر سوش که تا نتین دوش پر رویا. اسلام علیکم.
اسلام علیکم. زه محمد جمال کم رحال ولیت پیل سوالی تمی ازادی را جوت زنگ و حالی دی ما اوروالی پنامان دا پیز محمد دا شل کال زمانه که چی برکسوی دی که چی دی دا پخده اعلان آوری دا پاک رزوک معلومات لری نو ما تا جی پا داغا لانش می ربانی زنگ وی سپر و سپر سلور و دره اتا دوا فنزر شماره یو زلویا سپر و سپر سلور و دره اتا دوا فنزر نوزاده راجوه سمانه چیز مغیلان نشر که دوا دوار نور زنگ والی دی ریسم دا گوشتان چیز مغیلان نشر که. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. اورک و عزیزان و خطروانی تا دولو تا سلامون آنی که هیلی وراندی کوام زو احسان الله هلال لیمانزای دا پتکا ولایت دا گومالی ولو سوالی تشکین خواه دا پیغام تا چه تا پریگدام و هیلی لرم که زما پیغام برا تنشد پی زما یو ماما دا پینزل اسکالا کیجی چه ورک دای دا جبت پو نامو دا پینزی پانزو کالو نا یو مرا وقت دا او تو پخپل زان دا عبدالله نامو غورا کرده دا که هر جای تا ای معلوماتی پدیارا باندی ما تا دی پتیش میرا باندی زنگو وی سپر وو سپر سلور یو سلو اتش که تا او سو پنزوس او خپلا حلال شیرینی دی ترلاسی که وستن.
السلام علیکم. دا ازادی راڈیو کار کم کتا سلامونه کوا ما زه عبدالکریم یما دا پختیکا دی ولایت دا جانی خیلو دا ولسوالی او دا خادی خیلو دا کلی و سیدون که یما ما یو ماما ورک دا عبدالغفار نمیزی دی نظر زوی دا لسی و لسکال کی دی سی لکورا ناقت سوی دا کچیری چا تا معلومی نو مکتدی پدیش میره باندی زنگ و وگی سفر و سوا یو نوی پینزه سوا یو آویا سفر پینزه نوی یو زلبیا دا شماره تکرار و ما سفر و سوا یو نوی پینزه سوا یو آویا سفر پینزه نوی فقط و سلام دا خدای فامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالوکیل ده کجکی ده ولسواری یم. زما دوه اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکه سوي دي په لشکرګاه ښار کې شپږ میاشتې کېږي چې لا درکه سوي دي که دا چا سره معلومات وي زما سره دې پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0-3-3-5-9-1.
دا ورور زما یو ځای ورکړی چې نن مې شکیږي چې د کور او تلل دی موږ نه حال نه ملي دي معلوم نه دی چې چیرې دی په کوم ځای کې دی ستاسو څخه خواهش کوم ورور ستاسو څخه ښایي ډېره مهرباني دغه زموږ حالت نوم یې عبدالمالک دی د محمد اکبر زوی دی دا نه مې شکیږي د کور او تلل دی موږ حال نه لو دغه ستاسو په دغه اعلان کوي موږ چې ډېر پریشان یو بچه را پر باندې موږ ته اطلاع راکوي 0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3-4-2-1-0-3- سبا تک د خدای رضا و تا چې دا اعلان څنګه راځو چې ورکه چې موږ ډېر پریشان یو یو د غری واره مو ورکړی دی چې نه دی اعلان کړی موږ ډېر پریشان یو مور او پلار او سرګردانه لالوانه ګرځو پورته او ښکته دا د خیر سره سبا په دې راځو ازادي چې دا اعلان ورک خدای په امان خدای کامیاب لره
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کریا خاوی زما درې زامن ورخصی دي یو د خل محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخی محمد د دوه سکالو دا و میاشت کې چې درکه نه معلومه د نوزاد ولسوالۍ کې دکان کوي زه تلن وځ د ګریش د ولسوالۍ څخه ساسه د ټلیفون پر کرشم نو کار مسلمان ورور یا پاړ معلومات لري زما سره په دغه شماره زنګ ووهي 0 3 2 5 5 5 دوم ځل لپاره بیا تکراروم 0 3 2 5 5 5 کار مسلمان ورور په مستعار په دغه اړه معلومات راکړي شل زره کالدارې بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه او نیکې هیله تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم عبدالمالک شکیب دم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ته زموږ یو قریب دی چې احمد نومیږي و اته کاله کېږي ورځ د هر چا کره پیدا کړي یا معلومات لري په دغه شماره د مورته زنګ وو 100,000 افغانۍ جایزه لري 0 3 5 4 5 0 5 شماره یو ځل بیا 0 3 3 5 4 5 0 5 ازادي راځي د کامیابی سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو میں محمد عمر د پران وی خان زاده د زابل ولایت خاک افغان وسلی اوسیدون کایم زما یو د کاکا میر چې شکر الله ني میر د پیر زاده دوی د تقریبا یو کار کې چې په کندارود کې نه درک سوي ده کار چا پیدا کړی وی نو سره دې په دوه شمیرو اړیکه وینې سي 0 2 0 2 0 دا اړیکه بل شمیره ده 0 8 8 8 8 نو کار چا پیدا کړی د خپل مسلمانۍ خاطر زما سره په دوه شمیرو اړیکه وینې سي وسلام په احترام
سلام علیکم زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم زما یو ورور د پوره په نامه باندې دی تقریبا د 2 یا 3 کال کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی کله زما ځخ په خپل خوري او یا د یو بل دوست ملګری زما ځخ خوري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 3 5 5 3 5 شماره یو لري بیا و 0 3 5 5 3 5 سلام علیکم الله محمد صاحب مختم صاحب
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
سلام علیکم زه حجنی دی ولایت دی جاتو ولسوالی شبدین کلاو شیدم که ما یو تر دا مومن نمی گیز پر لاما زوج از لانان رود دا را تکالا کی گیز نداره کسوای داد لالا جیران رود دا که یاد ایما غاز گای پخپلا وری دومو مرگری وری پمکری بیدی غاش مرزم گوگی امورید شی پریشان اگل سی پور او ن دو پیزه او شپاق گوش شپاق وش مره بل م تکرارو شی پور او شپاق سلور شپاق سلور او شی پور یو ن و سلام په احترام
السلام علیکم دادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو سلامونه کوم دې چې جوړ او روغ وای زه دا دادی راډیو ته دا پیغام پرېږدم عبدالمجید د دې ملي لشکره شهر څخه ستاسو سره اړیکه باندې زما یو دوست دی ورڅخه درې څلور میاشتې راهیسې دی چې محمد حسن میږي اصلي د هلمند ولایت کې د کیول سالي اوسیدونکو دی رکور نظر کوي دی نو تقریبا د 3 کال دی هر چا ته او هر مسلمان ته یې په اړه معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي، نو د انساني عاطفې او د مهربانۍ له مخې دې له دغې شمېرې سره اړیکې ونیسي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېره زه تکراروم چې پر اوسه شپږ پنځه شپېته یوولس شپږ ویشت، د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر شپږ شپږ پنځه یو یو دوه شپږ. که هر مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات وي، نو د انساني عاطفې له مخې دې دغې شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه ترلاسه کړي.
ما ازادي راډیو همکارانو ته نیک او سلامونه ومنئ. ما یو سم دېږي اتلس کال کې دې دا ورک دې ناره دې راکه دې چار چاته پاتې یې سلور 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 سلور